مشال راډیو ته غوږ یاست. په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته هرکلی وایم. د سهار لس بجې شوې، په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې رپورټونه لرو او اونیزه خبرونه مشال راډیوي مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان جمهوری غورزنګ ویلي دی چې حکومت دې د سیاسي بحران هواري لپاره له سپریم کورټه د آئین د درې شپېتمې مادې د لومړۍ برخې تشریح وغواړي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوند د یوولسو غړو استعفاګانې تایید کړې دي. او اوکراینی چارواکي وایي د روسیو ځواکونو په بمبارۍ کې پنځه کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم له حکومت غوښتي دي چې د ولسمشر لالارې دی سپریم کورټ ته د آئین د درې شپېتمې مادې د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتنلیک واستوي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه په پی ڈی ایم کې د شاملو واکمنو او نورو ګوندونو مخکښو استازو په یوه خوله په منظور کړي پریکړه لیک کې کړي. دوی ویل د دې لامل دا دی چې د جولای پر شپږویشتمه د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پایلې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګې فیصلې سیاسي بحران زیږولې دی.
اجلاس کې متفقہ رائے ہے.
دی وایي دا د غونډې متفق نظر دی چې د آئین د درې شپېتمې مادې د لومړۍ برخې د تشریح پر اساس د اعلی عدالت وروستۍ پریکړې شدید ابهام، ګډوډي او سیاسي بحران زیږولی دی او دا سیاسي بحران په پاکستان کې د اقتصادي کړکیچ لامل ګرځي. د جولای پر شپږویشتمه د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ د پنجاب اسمبلی د مرستیال سپیکر امر لغوه کړ او د مسلم لیگ نون حمزه شهباز پر ځای یې د مسلم لیگ قاف او د پاکستان تحریک انصاف نوماند پرویز الهی د صوبې اعلی وزیر اعلان کړ. تحریک انصاف ګوند د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی وکړ، خو د وفاقي حکومت ائتلافي ګوندونو ورباندې نیوکه وکړه او ویل چې سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه د اساسي قانون د درې شپېتمې مادې له لومړۍ برخې سره سم د پنجاب د اعلی وزیر پخوانی انتخابات رد کړي ول، ځکه چې په اپریل کې د تحریک انصاف پنځه ویشتو غړو د ګوند د مشرتابه د لارښوونې برعکس حمزه شهباز ته رایه ورکړې وه. پاکستان جمهوری غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې په غوښتنلیک کې دی له سپریم کورټ وغواړي چې د ټولو قاضیانو جرګګۍ جوړه کړي او د اساسي قانون هغه ماده دې تشریح کړي چې پکې په پارلمان کې د یو ګوند د استازو د مشر او د ګوند د مشرتابه د واک او اختیار ذکر شوی دی. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال په بیا بیا ټینګار کړی و چې ټولې فیصلې له آئین او قانون سره سمې کوي او که په تیرو وختونو کې د آئین په تشریح کې تېروتنې شوي وي نو هغه سمول هم د قاضیانو کار وي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمیر غړو استعفا تایید کړې ده. دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خپرې کړې دي. راډیو د اسمبلی د اطلاعاتو څانګې په حواله وایي چې خبرتیاوې پاکستان انتخاباتي کمیشن ته استولې دي. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقونو د پخواني وزیر شیرین مزاری، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو پخوانی ریاستی وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د یو لسو غړو استعفاګانې منظور کړې دي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي د اپریل پر لسمه نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته مستعفي شوي ول. د پاکستان له قانون سره سم د قومي اسمبلی هر غړی چې ګوښه کېدل غواړي باید خپل استعفا لیک سپیکر ته ورکړي او ورسره وګوري چې هغه یې د تاییدولو یا نه منظورولو پریکړه وکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ویلي دي چې په افغانستان کې باید ټولې پریکړې له اسلامي شریعت سره سمې وشي او د خلکو جوړ کړي قوانین نشي عملي کېدی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې اخونزاده دا څرګندونې پرون په ننګرهار کې له والیانو او نور چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي دي. په پروني بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت پر چارواکو غږ وکړ چې ټولې پریکړې دې له شریعت سره سمې کوي. په بیان کې راغلي دي چې په اسلامي نظام کې د هیبت الله اخونزاده په وینا د خلکو په غوښتنه او د هغوی په مزاج پریکړې نه کیږي او دا چې اوس په افغانستان کې جمهوری نظام نشته. د افغانستان د جمهوری نظام د اساسي قانون په پیل کې راغلی چې په هغه هیواد کې به له اسلامي احکامو سره په ټکر کې هیڅ قانون نه جوړیږي. طالبان د 2020 زیږیز کال په اگست کې له واکمنېدو راهیسې ټینګار کوي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو د ښځو په ګډون د ټول ولس حقونو ته ژمن دي، خو د دې چوکاټ تشریح نه کوي. البته د طالبانو حکومت په تیرو شاوخوا یو کال کې په تجدریجي ډول د نجونو د زده کړو او ښځو کار په ګډون پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې له وجې له نړیوال فشار سره مخامخ دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی د جولای پر 28 وویل چې ډیر ژر به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانیستل شي. د اوکراین یو سیمه ایز والی ویلي دی چې د هغه هیواد په مرکز کې د کیروفوګراد پر سیمه د روسیې په پرونی بمباری کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه د جنوبي خیرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روسي ځواکونو په بمباری کې له پلازمینې کیف شاوخوا 300 کیلومتره لرې په جنوب کې د کروپیوینسکي په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ایز والی اندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیو بیان کې ویلي دي چې 25 ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین انټرفاکس خبري اژانس د ښار چارواکو په حواله ویلي دي چې په بمباری کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورسره نږدې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د روسي او توغندیو په برید کې د کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوې دي. د اوکراینی پوځ د مشر یو لوړپوړي چارواکي اولکسی هروموف ویلي دي چې په کیف سیمه کې په حمله کې له پلازمینې بهر په یوه کلي کې یوه پوځي قطعه لګېدلې ده. د ویلي دي چې په برید کې یوه ودانۍ ړنګه شوې او دوه نورو ته زیان اوښتی دی. د کیف سیمه ایز والی اولکسی کولیبا ویلي دي چې په بمباریو کې 15 کسان ژوبل شوي چې پکې 15 ولسي وګړي دي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د چیخ پرونی پر منځنۍ چپه 621 کیلو هرتز مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کتا کولای یا ډاونلوډولای شئ. او سم ورزو لومړی موضوع ته، د پاکستان قومي اسمبلی په داسې حال کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی چې واکمن ائتلاف د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب قضیه په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګګۍ له پریکړې خوشاله نه دی. مخالف ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو په اړه د کمیټې جوړولو پریکړه غیر مؤثره بللې او وایي پر دې موضوع هر اقدام باید تر اجماع وروسته وشي. یو شنونکی وایي د سپریم کورټ وروستیو پریکړو ته په کتو د اصلاحاتو اړتیا ده چې عدلیه په ځانګړي ډول په سیاسي مقدمو کې د امنیتي ادارې له اغیزه آزاده شي. خود سپریم کورټ یو پخوانی قاضي وایي کله چې یو فیصله د یو چا یا ډلې خلاف وي نو بیا د اصلاحاتو باس پیلوي. اسرار العالم مومند موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان قومي اسمبلی د جولای په 28 د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړ. په قرارداد کې راغلي چې د قوانینو جوړولو او په آئین کې د بدلون کولو اختیار د پارلمان دی او د عدلي کار د دغه قوانینو تشریح کول دي. قرارداد زیاتوي چې د ریاست یو اداره د بلې ادارې په اختیار کې مداخلت نشي کولی. تر اوسه له هغه دا چې په حکومت کې شامل ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د سپریم کورټ د 28 جولای پر هغه پریکړه خوشاله نه دي چې لمخ یې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګډ امیدوار چودھری پرویز الہی د پنجاب اعلی وزیر مقرر شو. د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار حمدا شهباز د دغه څوکۍ لري کړل شو. تر دې پریکړه وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د دې ګوند مخکښ فرحت الله بابر هغه ټویټ بیا شریک کړ چې پکې بابر د سپریم کورټ په اختیاراتو کې د توازن راوستو وړاندیز ورکړی. د پاکستان کورنسر وزیر رانا ثناءالله هم وایي د سپریم کورټ لخوا د آرټیکل 3 ای د تشریح پر رڼا کې په شلم امید هغو 15 اسمبلی غړو رکنیت ختم کړل شو او اوټونه یې مسترد شول چې د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د امر خلاف یې حمزه شهباز ته رای ورکړې وي. خو د په خبره د اسمبلی د هغو لسو غړو اوټونه مسترد نشول چې د خپل ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین د امر خلاف یې چودھری پرویز الہی ته رای ورکړې وي. رانا ثناءالله په 28 جولای په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل پکار ده چې د عدلی اختیارات منظم کړل شي.
جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے،
تر سوچ د عدلیہ د اختیارات معاملہ ده، نو د اختیارات د کمولو خبره هیڅ څوک نه کوي. بلکې اختیارات منظم کول پکار دي. د مثال په توګه کدا خود نوټس اخیستو خبره ده یا بنچ جوړولو اختیار دی، نو موږ ویلی شو چې چیف جسټس له خپلو نورو ججانو چې هغه درې یا پنځه کېدای شي د هغو په مشوره او اتفاقي رای سره از خود نوټس واخلي او بنچ جوړ کړي، نو بیا به د بنچ فکسنګ خبرې په رسنیو کې نه راځي. نو دا خو د عدلیه د اختیاراتو کمولو خبره نه ده.
په پیښور کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان په 28 جولای مشالې ډوته ویل د عدالت کار قانون جوړول نه بلکې د قانون تشریح کول دي. خو د په خبره په 28 جولای د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د اوریدنې پر مهال د دې خیال نه ساتل شو. سپریم کورټ نه یوازې حمزه شهباز د اعلی وزیر له څوکۍ لرې کړ بلکې د هغه کابینه یې هم ختم کړه.
اوسو پورا یو پیٹیشن راغلی دی ڈپٹی اسپیکر رولنگ خلاف، یو چې دی هغه پکار را دی چې ہائی کورٹ ته تلے، ہائی کورٹ ته پتا چلے سپریم کورٹ ته ڈائریکٹ سپریم کورٹ واخی، بیا هغه سپریم کورٹ پکې دومره زیات هو کو چې هغه کې ویلې چې هغه چې کم او طاقت ته کم کیبینټ ته هغه هم ختم شو، هغه چې کم کارونه کړی هغه ته تحفظ ورکو. یو دا چې دی انٹرپریٹیشن نشو دا قانون کې چې دی مداخلت شو.
نورالم خان وایي د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د دوو یو شان مقدمو مختلف پریکړې خای چې عدالتي اصلاحاتو ته اړتیا ده. نوموړی وایي په سیاسي مقدمو کې د پوځي اسټبلیشمنت د مداخلت په اړه د ججانو بیانونه موجود دي. نورالم خان زیاتوي په سپریم کورټ کې د ادارو د خوښې په بنیاد د ججانو د تقرری او بین جوړولو دی هم مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی جج محمد اطر سعید د نورالم خان دغه تورونه ردوي او وایي کومو ججانو چې د 26 جولای پریکړه کړې نو هغه ښه کسان دي. د ده په خبره ځکه چې په دې کې له دوو سره د یو ځای کار کړی دی. له اطر سعید چې مکل او پوښتل چې تاسو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون دې دریس ته څنګه ګوري چې په دوو یو شان مقدمو کې د آرټیکل 3 ای تشریح مختلفه شوي، نو هغه ویل نوموړی وایي چې کله خلک زموږ مخې ته راشي، یعنی عدالت مخې ته راشي، نو بیا د یو قانون مختلف تشریحات کیږي او عدالت بیا پریکړه کوي چې دا وخت کومه تشریح له آئین سره سمون خوري. په آرټیکل 3 دوه پریکړې مخې ته راغلي دي، نو که په دې کې کوم تضاد وي نو د هغو د لرې کولو کوشش کیدای شي. خو زه بیا هم وایم چې ډیر سم ججان دي او هغه پریکړه به یې کړې وي چې کومه د دوی د پوهې مطابق وه. ما چې هم په ژوند کې د څومره مقدمو فیصلې کړي نو هغه مې د خپلې پوهې په مطابق کړي دي. که یو خوا د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی، نو بل خوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری د جولای په 28 په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د غیر نماینده استازو پارلمان به څنګه د عدلي اختیارات راکم کړي. نوموړی زیاتوي چې په عدلیه کې د اصلاحاتو لپاره باید اجماع رامنځته شي او که چیرې داسې نه کیږي نو داسې کمیټې هیڅ حیثیت نه لري.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو برخو دینی عالمانو په پیښور کې په یو غونډه کې ټینګار کړی دی چې ملایان او خطیبان باید په محرم کې د امن ماحول برقرار ساتلو لپاره د کرکې خپرولو ضد ویناګانې وکړي. عالمانو پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې جماعت او ممبر د ورورګلوۍ او آرامۍ لپاره وکاریږي. دوی زیاته کړه چې اسلام د عقیدوي اختلاف له وجې د شر او فساد پارولو اجازه نه ورکوي. دا غونډه په داسې حال کې شوه چې ټاکل شوې د پاکستان رویت هلال کمیټې نن ماښام د محرم میاشت لیدلو لپاره غونډه وکړي. د غلام غوث رپورټ.
د محرم د میاشتې د رانیز دی کېدلو سره سم 13 ورځ په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو سره تعلق لرونکو دینی عالمانو د متحده شریعت محض د سوري لاندې د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د کرکی خورولو څخه په ډډه کولو ټینګار وکړو. په دغه محل د متحده شریعت محض مشر او د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل چې اسلام هیڅ کله د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د یو بل د عقیدې په ضد د شر او فساد راپارولو لپاره د کرکی خورولو اجازه نه ورکوي.
دا زمونږ د مسلمانانو بدقسمتی ده چې حسین هم زمونږ دی، حسن هم زمونږ دی، او خلفای راشدین دي که صحابه دي ټول زمونږ دي، ټول امت په هغوی متفق دي. خو مونږ په دین نومونو باندې جنګېدل چې دي دا زمونږ لپاره یو غټ پیغور. نو الحمدلله چې د پخوا په مقابله کې نن بالکل صورتحال مختلف دی، او تاسو یې عملی مظاهره وکړه چې د مسلک په نوم باندې د فرقواریت په نوم باندې به انشاءالله نور په دې وطن کې د جګړو او د نفرت انگیز تقاریرو د دې اجازت به نه ورکول کیږي چې مسلمان او مسلمان د مسلمان خلاف تشدد کوي، نفرت کوي، کنزل کوي، سپک سپوري کوي، دې خالص د قران او د سنت نه انحراف کوي.
یو بل دینی عالم مولانا جانزیب زاهد مشال ریډیو ته وویل چې په محرم کې د امن د ټینګ ساتلو او د سنی او شیعه مسلکونو ترمنځ د رورولۍ د ماحول د برقرار ساتلو لپاره دوی دا غونډه ترسره کړه.
په دې کې د تمام مسلکونو علما، د بریلوی حضرات، شیعه حضرات، اهلی حدیث حضرات، دیوبندی حضرات، او دارنګ د نور مسلکونو والا علماء راغلی. دا اولنې د دین نشانی نه جدي علماء په خپل منځ کې اتفاق اتحاد شته، او دا یو ډېر کوله پیغام بلاړ شي عوامو ته، خصوصا د کی پی کی او د پېښور علماء متفق دي، او عوامو ته دا اپیل لې چې دا زمنګ دا بین المسالک اها ماهنګې علماء چې کوم اتفاق کړي دا زین مشران دي چې د دیو د په خبرو موږ لبیک وایو ان شاء الله دا پیغام به موږ د منبر او د محراب نه خورو.
د دې غونډې پرمحل په پیښور کې د شیعه مسلمانانو د ټولنې یو مشر خونزاده موظفر مشال ریډیو ته وویل
علماء کرام کا منبر کنټرول شي، دوړو طرف نه یو بل احترام وکړو، بنیادی طور پر یو دور برداشت وکړو، صبر وکړو، یو بل عقاید احترام وکړو، نو هیڅ مسله نشته.
د محرم د رانیز دی کېدل سره سم په پیښور کې ځلې انتظامیه د امنیت لپاره د ګامونو پورته کولو ترڅنګ د کرکی په تقریرونو او د کرکی د موادو په خپرولو مکمل بندیز لګولې دی. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځی 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنری غړې
په یو بجا،
تان دهیلی
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
په 2014 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له وجې بې کوره شوې او په پیښور کې د خبريالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو پرون پرلته په وینا کې ویل چې په ګرمۍ کې پر احتجاج سربیره د کډوالو غوښتنې نه پوره کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. پرلتوال وایي حکومت دې کډوالو ته هغه مالی مرستې جاری وساتي چې ور باندې بندي کړي دي، او په شمالي وزیرستان کې د ورته د استوګنې بندوبست وکړي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو له پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي، خو نتیجه یې نه ده ورکړي. غلام غوس له پیښوره.
په ضربي عذب پوځي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ځینې کورنو د جولای د 16 نیټې نه په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده، او د پیښور پریس کلب خوا کې د دوی احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنۍ 60,000 روپۍ مالی مرستې دي بحال کړي. تیره ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې په سخته ګرمۍ کې مسلسل د احتجاج باوجود د دوی غوښتنې نه منل د اندېښنې وړ خبره ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په دغه مهال احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې د جنگونو او نارامۍ له وجې پښتانه متاثره شوي دي، او باید صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي.
وزیرستان غیرتی پښتانه تاسو دلته د پریس کلب مخې ته ناست یئ، د خپل جایز مطالبه د پاره احتجاج کوي، د ټارګټ کلینګ خلاف پښتانه احتجاج کوي، د تیرو پنځو سلویختو کالو نه دی جنگونو دی دماکو پښتنو له کورونه روان کړو، مارکیټونه روان کړو، تجارتونه ختم کړو، بزرگونو بچی یتیمانان شو، نفسیاتی مریضان شو. د وزیرستان پښتنو نن دا مسله د وزیرستان نه، دا د ټولو پښتنو مسله ده.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دا متاثرین د حکومت نه سخیر نه غواړي، بلکې خپل حق ترې غواړي او په کار ده د دوی غوښتنې ومنل شي.
دا خبره مې راته کی دا روغانه خان چې د نن دازي کوي په سوړو په غورو په غورو شدازي کوي په ورځ ته راوي میز د تګ د نه نه زکوت غوړي نه د درا میز خیرات غوړي د میز خیرې لري کړې دي میز د وزیرستان ناریا سنی په کړه کړې دي.
صوبایي وزیر شاه محمد وزیر د دې احتجاج کوونکو سره د مذاکرات او د دوی د احتجاج د ختمولو هڅه کړی و، خو تر دې دمه احتجاج کوونکي مطمئن نه دي. احتجاج کوونکو پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
مانوم فاروق تا عزت میرانشاه بازار د زپرټاون اندرون سرای بازار میرانشاه سره تعلق لاره، خو شاه محمد راغلی و، ډی جی راغلی و، خو زمون کار یو نه کړلو. خو د متاثرینو داسې مسالې دي کنه چې د خپل د هر علاقې ځان ځان ته مسالې دي. مونږ د میرانشاه بازار چې کوم رهایشي و، زمونږ په کورونو باندې روډونه، پارکینګونه، هسپتالونه حکومت جوړ کړی دي. زمونږ د کډوالۍ ژوند دی، په کیمپونو کې زمونږه گزارا ده. زمونږ هغه یو کور و، هغه اوس نشته. اوس چې مونږ ځو چرته بازو کنه، مونږ به په روډ باندې خیمه لګاو.
زما نام ارشاد الله دی، زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. هغه خلک راغلي دي چې هغه واپسې نه ده شوی، هغه کورونه ړنګ شوی دي، اوس په خیمو کې په کیمپونو کې زندگی او ژوند تیروي.
د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو د دې احتجاج کوونکو د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هغه کورنو مالی مرستې ودرولې شوې دي، کومې کورنۍ چې خپلو سیمو ته واپس شوې دي. خو په پېښور کې په احتجاج ناست د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي افغانستان ته د کډه شوي زرګونو کورنو نه علاوه وزره کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا د پولیسو اداره وایي چې روان کال په بیلابیلو بریدونو کې له 1550 پرتری وژل شوې دي. ادارې د اشمیر پر داسې محل خبر کړی چې د جولای پر 28مه په پیښور کې د وسلوالو په بریټ کې دوه پولیسان ووژل شول او یو ژوبل شو. شنون کې وایي پر پولیسو د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې حکومت د ترهګرۍ ضد ملي تګلاره نېشنل اکشن پلان په سم ډول نه ده عملي کړی او په پوځي عملیاتو کې وسلوالې ډلې ختمې نه کړای شوې. خود خیبر پختونخوا حکومت وای د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او د پولیسو د ساتنې او د هغوی د توان او وړتیاو زیاتولو لپاره ټول اقدامات کوي. د شبیر احمد جان رپورت.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې شمیرو تر مخه روان کال 2022 کې تر دې دمه د دوی 1550 تنه سیوا اهلکاران د وسلوالو په ډزو په خصوصي توګه په هدفي وجنو کې مړه شوي دي. دغه ډول شپېتو نه سیوا ژوبل شوي هم دي. د جولای په 28مه هم د پیښور متنو پولیسو سټېشن په حدودو کې د غش دوران درې پولیسوالا د ډزو ښکار شوي چې پکې دوه مړه او یو ژوبل شوي دي. تیر وختونو کې د وسلوالو پر ضد بیلابیلو پوځي عملیات ورستو په پولیسو او نورو امنیتي اهلکارانو بریدونه او د ترهګرۍ پیښو کې کمی لیدل شوی وو، ولې خو شاتیر یو نیم کال راسي یو وار بیا د وسلوالو لخوا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو بل سمو او قبایلی ضلعو کې هدفي وجنې سیوا شوې دي. دا چې وجه صدا نو د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه وای چې د وسلوالو ډلې تنظیمونه او مشران همغه شان موجود دي.
د دوی خلاف نېشنل اکشن پلان لاندې کاروایان وشوې، خو بنیادی لیډرشپ او تنظیم ختم نشو. دوی بل اړخ ته واوړېدو، بیا هلته د افغان طالبانو حکومت رالو، دوی سره دوی څنګ په څنګ جنګېدلې دي. نو اوس بیا د دوی همتونه سوا شو. بل طرف ته چې دوی چونکې مذاکرات کوي، نو دا بات ښکاري چې د پاکستان واکدارانو باندې اغی خپل پریشر سے واپور غاڑی او بیا دې کې ذاته سپلټر کوسب دی اغی بیا ذاته کاروایا دې کوي.
نو ول جاته وی چې د ریاست لخوا د تر هغره په ضد جوړې قامي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې هم په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدول وږي، دغه ډلې یا دغه وسلوال اوس هم شتون لري او د خپل بردونو د لارې دوی ځان ثابتول غواړي. دا چې حکومت په دې اړه څه ګامونه پورته کړ دي، نو خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف مشال لیډو ته وایي چې دوی د وسلوالو د کارویانو نه خبر دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره خپل پلان هم شته دي او زر به د دوی مخه ونیسي.
حکومت بالکل خپل ذمہ دارۍ نه با خبره ده او میرا پس اوس ګامونه پورته کړی دي هغه کې یو خدای چې پولیس ته د مزید فیسیلیټیز د ورکولو لکه دا لایف جیکټ دی او دا شانته هلمټ دی او دا ټایپ نو چې کوم اکوپمنت حفاظت لپاره او بل دای نه علاوه آی جی پی ته دا اونې دا یاد ورکړو چې پولیس دا کشتونه په داسې طریقا باندې پلان کی چې پاره کې د داسې ټایپ حمله چې دین دا غیر مخنیوه کې دي شي د دهشتګردو ته تر خبرو ته موقع نه ملایويږي چې دی آسان باندې پولیس هل کا ټارګټ کی او یقینا دا یو نوې طریقا کار دی چې په خلکو شروع کړي دي او چې کوم ځای کې یوازې پولیس والے وي نه خاص کر ټریفیک اهل کار نو پاری دځي او کی او په دې باندې حکومت ډیر سنجیدګی سره نو تاسو غوښته دي.
دا د ونه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشره کې په صوبه کې د امن او امان په صورتحال او د پولیسو اهلکارانو د مخ په زیاتې دوه هدفي وجنو پیښ ورستو د جولای په 20مه یو اعلی پیغونډه کړې و چې پکې د پولیسو مشرانو د داخله چار محکمې او نور لړپړو چارواکو ګډون کړو. وزیر اعلی په دې اړه هدایت کړی چې پولیس ته د خپل امنیت او د وسلوالو مخنیوي لپاره کوم وسایلو ضرورت وي هغه به دوی په لومړیتوب پوره کوي چې خپل هم او د اولس هم حفاظت باوري کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د اوکرين چارواکي وایي د هغه واد پر یو مرکزی ښار د روسیې په پرونی او هوایی حملو کې 15 کسان وژل شوی او یو شمیر ژوبل دي. د کیروفوګراد والی او نورو چارواکو ویلي دي چې په بمباری کې د کروپی وینیتسکي ښار د هوایی چلند تجهیزات یو الوتکه او ورسره نږدې ودانۍ په نښه شوې دي. په همدې حال کې اوکراینی ځواکونو د جنوبي سیمې خیرسون نیولو لپاره عملیات لا ګړندي کړي دي. احمد شاه اعظمي د مشال راډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
چارواکي وایي د روسي هوائي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دی. د سیمې حکومتي چارواکي پر ټولنیز شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د د په وینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. د اوکراین انټرفاکس اژانس د ښار د نورو چارواکو خبرې راخستې چې ویلي دي په حمله کې د هوائي چلند تجهیزات، الوتکه او ورڅیر ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د ښار د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستې چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزایل په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوې دي. د اوکراین د لوی درستیزې او لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوې دا حمله په تیرو څو نوې کیلومټري هغه ده چې د یوې کلیوالې سیمې او پوځي قطاع په نښه کړې ده. د په وینا د حمله یو ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د په خبره یو میزایل وشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوه حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایل په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړان دي د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کیږي او د امریکا د اساسو جرګې وی استازي الیسا سلاتکن په وروستیو کې سینن تلویزیوني شبکې ته ویلي چې ګمان کیږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلي ول.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د خبرونو لنډیز او تر هغې وروسته بیا ونیز خبرونه در خبرو. نو لومړی خبر دا دی چې د پاکستان جمهوری غورځنګ پی ډی ایم له حکومت غوښتي دي چې د ولسمشر له لارې دی سپریم کورټ ته د آئین د 3/5 مادې د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتن لیک واستوي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه په پی ډی ایم کې د شاملو واکمنو او نورو ګوندونو مخکښو استازو په یو خله په منظور کړي پریکړه لیک کې کړي. د ویل د دې عمل دا دی چې د جولای پر 26 د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پایلې پاړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګګۍ فیصلې سیاسي بحران زیږولی دی. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او دوه نورو قاضیانو د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پاړه د قاضي اوریدنې پر مهال په بیا بیا ټینګار کړی و چې ټولې فیصلې آئین او قانون ته پکتو کوي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمیر غړو استعفا تایید کړې ده. دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خبرې کړې دي. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاری، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فاروق حبيب په ګډون د تحریک انصاف د یو لس غړو استعفاګانې منزور کړې دي. د تحریک انصاف غړو د اپریل پر 10 نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته استعفاګانې ورکړې وې. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ویلي دي چې په افغانستان کې باید ټولې پریکړې له اسلامي شریعت سره سمې وشي او د انسانانو جوړ قوانین نشي عملي کېدای. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اخونزاده دا څرګندونې پرون په کندهار کې له والیانو او نورو چارواکو سره د لیدو پر مهال کړې دي. په پرونی بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت پر چارواکو غږ وکړ چې ټولې پریکړې دې له شریعت سره سمې کوي، ځکه چې د خدای حاکمیت د هغه د حکمونو په عملي کولو کې دی. طالبان د 2021 زیږیز کال په اگست کې له واکمنېدو راهیسې ټینګار کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ولس حقونو ته ژمن دی، خو د دې چوکاټ تشریح نه کوي. د طالبانو حکومت د خپلو تګلارو له وجې د نړیوالو له فشار سره مخامخ دی. د اوکراین یو سیمه ییز والی ویلی دی چې د هغه هیواد په مرکز کې د کیروفو ګرات پر سیمه د روسیې په پرونی بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونو د جنوبي خرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روسي ځواکونو په بمبارۍ کې له پلازمینې کیفا شاوخوا 300 کیلومتره لرې په جنوب کې د کروپی وینیتسکي په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ییز والی اندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې 15 ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي. د خبرونو لنډیز مو اورید او وسم وخت شوی د ونیز خبرونه مشال راډیوي مجلې. په دغه خبرونه کې نن د ادم خیل درې د شاعر مراد علي مراد مرکاو د پخوانی شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان دی وی برخي ژباړه اوري. د خبرونه کوربه نجيب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د ادم خیل درې سره د تړاو لرونکي خوږژبي شاعر مراد علي مراد مرکه او د زما د افغانستان کتاب د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره د مشال راډیو سره پاتې شئ. مراد علي مراد لیکوال، شاعر او خبريال دی. هغه په خبرونو کې لیکل کوي، مجلو سره همکاري لري، ادبي محفلونو ته ورځي، له ملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي. موږ د مجلې په دې غنه کې له نوموړي سره خبرې کړې او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لا نو راشنا شو.
زمانم جي اصل نوم مراد علي شاه دی او ادبي دنیا کې په مراد علي مراد ز پیژنګلو لرم کړی دي.
خجي
د پلان نوم حسین شاه دی.
ها
زه په اتلسمه فروری 1901 کم اتیایم کې په درادم خیل کې پیدا شویم.
صحیح مراد علی مراد صاحب سمره وخت نه د شعر او ادب سره تړلې.
زه خو سر 1899 نه ماته دا څه پته لګی چې را زه د پښتو ژبې او د ادب سره تړلې یم او لګیم پښتو ادب خدمت کوم کنه جی.
خاجی نو سمو کړی دي تر اوسه پورسپانو کې تاسو شیرونه ما کتلې چې چاپ کې دل په پېښور نه چې کومه پښتو ژبه ورسپانې راوته. نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لري او سمو چاپ کړی دي؟
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکرتار يم.
ها
او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې زنګلی کلی وتوی هغه کې اوسېګم دا پېښور ضلع ده
جی.
نو هلته مونږ وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده دا غي زم مشر سکرتار يم. دا زمونږ پوجره کې دا غي غونډ کیږي او زما اورنبه شعري مجموعه د مرادونه پنوم باندې په 2010 کې د مرادونه پنوم چاپ شوی دا چې هغه د ثقافت محکمې زما د ادبي خدماتو په اعتراف کې چاپ کړی ده. دا د ډاکټر ارواخه ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب سفارش باندې چاپ شوی و. دا شعري مجموعه مرادونه.
صحیح.
او دوه مشهري مجموعه مې 2015 کې چاغه حمدونه ناتونه دي مختلف اصلاحي نظمونه دي درمانونه په نوم باندې چاپ شوی دا زما تر اوسه دوه شعري مجموعه چاپ شوی دي جی.
او د دې نه علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړی کنه؟
از خو تاسو هم د ډیر مودې نه زموږ استاد تعلق دی
جی.
د افغان ادبي بهیر او افغان ادبي ټولنه کې مونږه د بورډ ال تکوالی ساکه د غلطه بغوند کې دی کنه جی.
بالکل.
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او اسف سمیم صاحب او ګل مولا همکار صاحب او نور ګنټ مر شاعران بو وی کې به تاسو مې کنه جی.
جی بالکل.
مونږ به نو درتلو مونږ به پکې شرکت کولو. زه وحدت اخبار کې د مرادونه پونو باندې زه کالم لیکم کنه جی.
صحیح.
او هوا د اخبار نن سبا زه انچارج ایډیټر یم.
ها
دا پېښور صدر ګلبرګ نشاب کیږي د دې باندې چې وغه ارواخات سلطان محمد صابر صاحب وکړه جی.
صحیح.
د اخبار د کویټ نه شروع کړو صرف د پښتو ژبه د پښتو ادب د لپاره فی سبیل الله چې راز د خپل پښتو ژبه پښتو ادب خدمت وکم.
صحیح.
نو زه دې سره بالکل په مفته کار کوم او د ارمانونو په نوم پکې کالم هم لیکم او هر شاعر ادیب لزه حوصله افزایی ورکوم چې را زموږ پښتو ژبه په دې طریقه او پښتو ادب زموږ ترکیو کې او موږ شاعرانو ادیبان ته حوصله افزایی ترلاسه شي.
صحیح. مراد علی مراد صاحب تاسو خو شاعریم کړی دا د اخبارونو سره وابسته پاتې شوی استه دغه پښتو اخبارونو د پښتنو شاعرانو پر برسیره کولو کې او د غوی د فن په زلولو کې سمره رول لوبوله او تاسو د هوا د اخبار چې په دې کې تاسو کار کوئ نو سمره مقور کوئ لیکوالو ته شاعرانو ته چې هغه خپل اثر تاسو په پانه کې چاپ کړي.
ایر جی گنچ مل مرگری دی زکا جزار چال حوصله حوصله افزایی کو منو تیر شاعران نړیواله ستبان مونږه شاعران دیبان خپل نصری او شعری لیکنه را لیږي او زه باقاعده د تصویرونو سره په خصوصي توګه چاپ کوم بهر هم د لرو بر چې کم پاکستان کې دی افغانستان کې ادبی تنظیمونه دی یا بهر ملکونو کې سعودي کې قطر یا نور ملکونو کې کم زموږ پښتانه خو په ټوله دنیا کې موجود دی نو التای ادبی حل زل کوي د خپل پښتو ژبه خدمت کوي او ډېر خطرې کې سره کوي نو ای خپل ادبی غوندو ادبی رپورټونه ماته را لیږي او بیا زه تصویرونه سره په هوا د اخبار کې زموږ د هر جمعې پورس دغه د ادبی رپورټونو صفحې چاپ کیږي کله درې صفحې وي کله څلور صفحې وي خو مونږه ډېر زیات اهمیت ورکو پښتو ادب له پښتو ژبه له د شاعر ادیب حوصله افزای د پارمو چې زمونږ د پښتو ژبه نور هم عام شي دا دی ته خپل حقونه تر لاسه جي زمونږ د پښتنو شاعرانو دی باندې حوصله افزای وشي کنه جي. او د معیاري سمره معیاري لیکو کې او د دې په لیکونو کې سمره جدت پیدا شنو دا ډېر د فخر او روان کول لپاره به دا ډېر د ویاړ او د
په اوه خبره وی کړی
صحیح مراد علی مراد صاحب ځوانان نصر عملی کی کنه زیاتره شعر طرف ته راځي د نصر پړه ویل کیږي چې د شعر د نصر د پاره داس یو وزینه خلک ته په شعر باندې پایلو کی بیا ورسره نصر ته راځي ستاسو تجربه خو وسید بلا بل خبرونو کی تاسو کار کړي په خپل مشایرو ته ځای راځي د ځوانانو سره ناسته پاسته لره نو ځوانان نصر تم پام کوي کنه
یاره نن سبا خو جی به غزل د ټول نه ګران صنف ته خو زمون چې شاعر کم نه وي شاعر رشینو بس غزل لګي
ها
او موی چې بار دا ما معیاري ولیکلو بیا د بی غوندو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي ځکه چې زمون د بی غوندو کې بعض معیاري تنقید ډیر کمه درجه پاتې شوی کنه جی زمون بعض مشران شاعران دیبان ترغه په ترغه ادبی غوندو نه نزی چې ترسو لای ایلا صدارت یا مشر ملما نکړې شي کنه چې مو چې د زمون په هان شاعران دیبان کم دی دا پی ایچ ڈی سکالران چې دی کنه کم د علم استادان چې د علم ډاکټران چې د وخت په وخت اړ ادبی غوند ته حاضری کوي چې د نوې کول نو خيزه شاعران دیبانو تربيت کوي نو خبوي کنه نو چې مو وی چې را تنقید برای اصلاح شي تنقید برای تنقید نه شي
د چا زړه مات شي
او جی نو نصر طرف ته غو مطالعه نشته نن سبا مونږ په تنو شهرانو کې ادیبانو کې دا کار شي پل کتاب لا کور خرج کو دغه به راوالو پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دار راوالو خو بیا به کتاب مونږه مفت تقسیمو په ډالو کې
یعنی خلک ناخلی
شاعران ډیر کم لیدلې شاعر هغه کتابونه مفت پیشي
پښتانه
دا دی باندې تا پیسې ورکړي چې تا یو کتاب چاپ کین په کار چاته په مارکیټ کې کې دی ابل معیاري چې چاپ شه به خامخا خلک اخلو خو مونږ سره د معیار کم هم دوه مونږ د نوې نسل مطالعه نه کوي د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی
بالکل
زمونږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي چې دې زموږ د نوموړو په هانو شاعرانو دیبانو نثری او شعری مجموعي لولي مقالې لولي افسانه لولي یا ناول لولي یا تکل لولي یا نیمکه بغاته را سمره پښتو شاعر کې ډیر صنفونه دي خو نن سبا بس غزل لخل کو ډیر اهمیت او زور ورکړو دا لیکو زموږ په پښتو ژبه کې ډیر صنفونه دي
بالکل
اکر چې نیمکه او لیکل شي بغاته او لیکل شي دا شان چاربه ته لیکل شي
صحیح مراد صاحب نن سبا پښتو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې نو په سمره تعداد کې چاپ کیږي پښتانه خو په ملیونونو دی په افغانستان کې هم دی پاکستان کې هم دی په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره واره دي د پښتو د کتاب څه حال نن سبا چې چاپ کیږي نو ته شمیر سمره
یاره بعض شهرام خو په زرګونه چاپ کوي
ها
زموږ شاعر دی کا یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې را ما دومره زرګونه کتابونه چاپ کړی دوه خالان کې هغه یو سو کتابونه چاپ کړی دي کنه بعض شاعران دي چې په دوه شعر لیکلي یا غزل به لیکلي یا به دومره مشهوري کنه یا زه ډیر لوی شاعر یم یا به سندرغاړي کلام وای کنه نو به ځان ته بیا ډیر لوی شاعر وای بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې سلیکي کاغه معیاري لیکه که غیر معیاري لیکي بس یو کاروبار دی یو بزنس ته جوړ دی بس بس خلک د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پتا نه لګي بس شهرت د پاره خلک لګیا دي کنه
کوئی
چیز مشهور شونه مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي په بل طریقه رضان سوک مشهور کی کنه
جی مراد صاحب درته وای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه فیسبوک تلاری ټیک ټاک تلاری یوټیوب تلاری خلک شاعری خپرول شي نو دغه لار نه د دغه ټولو لارو نه د شاعری خپرول ته تاسو څنګه ګوري دغه ګام ده
یاره چې دا ښه ګام دی خو دا بعض ملګرو نه لکه غزل بل تن په خپل نوم دغه کې یا هغه کې بعض خلک چې د شعر او ادب د معیار نه د معنی نه خبر هغه په دې باندې بیا کمنټس کوي کنه چیرې دا نه صاحب فیسبوک بسر سړی ځان نه صحافیم جوړ کړی دا سړی ځان نه شاعرم جوړ کړی دی او زه کوم چې په فیسبوک ګورم بس پښتو ژبه پکې خډېره ده دا خلک کوئی یار پښتو ژبه ترقی نه کوي کنه مې پښتو ژبه څنګه ترقی نه کوي پښتو کې په فیسبوک کې هډوله پښتو را خو موږ مسله دار چې په موږ پښتنو شهرانو کې جی اتفاق نشته کړی جی تر اوسه په پښتنو شهرانو په پښتنو کې شاه اتفاق رانلو کدی کې کلم اتفاق رالو زموږ پښتو ژبه هم لازمی شي زموږ به کتابم د معیار شي زموږ به پښتو ژبه
په سکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون په توګه لوستل شي کنه جی. نو زه مې فیسبوک خدای غوډه خلک دې ته پاره یو معیار ټاکل پکار دی او طریقه د پکار دی لکه هر چا له خپل ګروپ جوړول پکار دی هغه کې به خپل کلام خورول پکار دی هر چا ته خپل غزل دغه نه دی دغه کول پکار هر څوک پدې په قدر سره پوي کنه جی.
صحیح بالکل هم هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه او تاسو کار د شیر لیکل دی د شیر باندې نقد کول دی او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړې مراد علي مراد سي خو تاسو نه بس اورو
مننه جی زمړمبه خو جی ز خپل دوه مشهری مجموعه چې کوم ده د حمدونو ناتونو نظمونو مجموعه ارمانونه
جی
دا په کال 2015 کې چاپ شوی د نو دینه وړمبه جی حمدیه شیرونو وایم.
صحیح ده جی اورو جی اورو.
خدرول بیلستنو یې اسمان دے تا کمال زمون د پاغ غنی رحمان دے خدرول بیلستنو یې اسمان دے دا کمال زمون د پاغ غنی رحمان دے په دنیا کې پیدا کړي یي هر سیز دے په دنیا کې پیدا کړي یي هر سیز دے خجاندار دے هغه سیز او کبه جان دے دا کمال زموند پاک نی رحمان دے یا الله یا محمد زمراد وایم یا الله یا محمد زمراد وایم شپا اورز ما پجبادا بیان دے دا کمال زموند پاغنی رحمان دے
درخ
دنتیا
جی بالکل مننه مراد صاحب حمد مو ویلی او ډیر خوند وکوه وسرته اوس د غزل سو شیرونه مرته وای او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب
مننه جزو ترنم کې مو د احمد او نات د ترنم کې ویل پکار دی کنه جی
جی بالکل اوس غزل امرته په ترنم کې وای.
ها جی ها ها د غزل سپر لے چراغ للو زما د ارمانونو پچم سپر لے چراغ للو زما د ارمانونو پچم از غیرا اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم زما د زړه ګلا ګلابت چې هر زکیه زما د زړه ګلا ګلابت چې هر زکیه ستا خوشبوې مال رازي ستا د یادونو پچم از غیرا اوټو کې د بیا د سترو ګلونو پچم
ډېر ډېر زبردست
زد خایستا محبت پچم کش پی تیروم زد خایستا محبت پچم کش پی تیروم ویده سحر پتا مدام د تور تمونو پچم از غیرا اوٹو کی دبیا دسرو گلونو پچم
پھر زبردست
زلول فتن نغمه و باس مو چغای کلم زلول فتن نغمه و باس مو چغای کلم تچ مظلوم باندی کل ظلم د ظلمونو پچم از غیرا اوٹو کی دبیا دسرو گلونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم از غیرا اوٹو کې د بیا د سرو ګلونو پچم
ډېر زبر
ناز کې پیغله ته چې هم د ظلمونه کوي ناز کې پیغله ته چې هم د ظلمونه کوي ز
زباده هم پرگدم یوازی دنازونو پچم رزیرانو که دبیا دسرو گلونو پچم سوک چه تکلیب زغملی نشی او ظلمونا کوی سوک چه تکلیب زغملی نشی او ظلمونا کوی داس ظالم وی مدام پات درحمونو پچم از غیراو ٹوکی دبیاد سرو گلونو پچم زمراد گل کرم پدا سخاریا کی گلا زمراد گل کرم پدا سے خاریا کے گلا چتر از غوی تل چا پیر درنگونو پچم
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو اوریده. ژوند په خپل یو زمزمه ده چې د هر چا په شونډو ګرځي او دا ژوند په کلتور، فرهنګ، ادبیاتو، ډرامو، تیاتر، سینما، موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوی دی. کله چې کلتور بډایه شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي. د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د غسان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي. موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې پخوا هم در تشباړلې او په دې خپرونه کې مو درته نشر کړې دي. دا ونې مو هم د خواږه پر تاسو پیرزو شي. تاسو د زما د افغانستان یو بل برخه ووري چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پایته ورسیږي. غریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکي یو ترسکونه او چسته فقره خلک د زینکړی آس انډول غني د خپل کتابچینه په مکاچ کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده. پام دی کور کې د علي علیوف په نوم یو پهلوان موسیګ چې سلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی. یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو. دا ترکی پهلوان ډیر تجربه کار او د غیګنیونې په چل پوه کسو، خو علي چې په اطمینان او خیارې پهلوانی کوي په څو دقیقو کې خپل سیال راو پرسولو. ترکی پهلوان لزمه کې د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی. په استنبول کې د اوار ژبې په اورېدو علي ډیر زیات حیرانه شو، خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان د دې خبرې په اوریدو شو چې علي ورته ویل زما د وطن ملګریا پیغورونه ولې کوي، دا خو بس لوبه ده. خو تر دې دواړو زیات حیران د غیګنیونې د لوبې جوړونکي، ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي وروڼه له مودې وروسته یو بل وینې. روسته معلومه شو چې ترکی پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له گرفتاری وروسته یې وطن پریخي او په ترکیه کې ژوند پیل کړو. د دغو دواړو پهلوانانو ترمنځ نن هم پخا یارانه ده. د ابا له یادښتونو څخه ابا په 1901 کال کې مسکو ته لاړ. هغه ته یې هلته تمغه ورکوله. په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده. ابا چې کله تمغه د کوټ ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو، نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه. دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته د مسکو د سفر کیسه وکړي. د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه دې خپل تصورات وړاندې کړي چا چې هغوی ته تمغه ورکړې وه. د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات چې له کوم سیز نه متاثره شوې د هغې په باره کې دې هم څه ووایي. ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه بلکې د اوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست. هغه ماته صدا حمزه نوم واخیست، ماته ګمزه صدا ونه ویل. مشران د دې خبرې په اورېدو ډیر زیات خوشاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول. ابا خپله خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل زما د خبرې په اوریدو تاسو دلته دومره خوشاله یې، نو اندازه ولګوي کله چې ولسمشر ماته په کرملن کې دا خبره کوله نو زما د خوشاله به څه حالت و. زه درته رښتیا وایم، دې خبرې زه دومره خوشاله کړم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي رانه هېره کړې وه. زه د ابا احساسات درکول شم. د سو کال مخکې خبره ده، زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم. هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړی و. یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ. ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړو. هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه، آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي؟ زه په یو وخت هم حیرانه شوم او هم خوشحاله. ما ورته وویل، ستا پلرنی ټاټوبه د خدای آباد لري، ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې؟ زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاس نیولی کوټې ته ننویست. بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه. لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله. خو معزز میلمه د اوار نه و، هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه. هغه په اول ځل د هیټلر په یوه کمپ کې د باندی دوه قیدیانو څخه چې د اوار اوسیدونکي وو اوارې ژبه اورېدلې وه. هغه دا دواړه اواري قیدیان هم خوښ شوي وو او د هغوی ژبه هم. همدا وه چې هغه د اوار ژبې مطالعه پیل کړې وه. له هغو دوه اوار قیدیانو څخه یو خو په هماغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوندی و. هغه د شوروي پوځیانو په کومک را خلاص شو او تر دې دمه ژوندی دی. موږ دواړو هم په اوارې ژبه خبرې کولې او ماته دا ډېره جالبه وه. ما خپل دغه نوی دوست او نامتو عالم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه. موږ دواړو کسام ټوله ورځ په اوار ژبه کې خبرې کولې خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډېر توپیر موجود و. دغه په ژبه کې یو عالمانه وقار موجود و. هغه ډیره ښکلې او صحیح ژبه ویله، بلکې که دا ووایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچه ژبه یې ویله نو په غلطه به نه یم. د هغه ژبه د بې کیفۍ تر حده صحیح وه. نوموړي د ژبې د روانۍ نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله. د دې احتیاط پر مهال له هغه نه دا خبره هېره شوې وه چې د لفظونو په خپله هم یو وجود وي، یو ژوندی وجود. زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي، ژبه د ګرامر محتاج نه وي. لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلی روان وي، او ادب هغه مسافر ګڼم چې پر آس سپور وي. په دې وخت کې پلی روان مسافر په آس سپور مسافر نه دا غوښتنه وکړي چې هغه دې هم د لږې شیبې لپاره له ځان سره سپور کړي. هغه یې هم ومني او شاته په زین له ځان سره کینوي. اوس پلی کس ځان شاله کړي، آس لرونکي مسافر له زینه ټیله کړي، واګي په خپل لاس کې واخلي او آس ته پونده ورکړي، او بیا دې دا هم وایي چې دا آس زما دی، په زین تړلی سامان هم ټول زما دی. فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے